پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې اوري د افغانستان لپاره د امریکا نوې ځانګړی استازی تام ویست نن یو شمیر اروپایي او آسیایي هیوادونو ته په سفر ځي. د کرکټ په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د سفر پای ځینو افغان لوبغاړو د یو شمیر ستونزو یادونه کړې ده.
اتنه همي اوس نمنګ ایس انټرنیشنل کرکټ نو کړی او بل دوبی ته چمنګ راغلو درې ورځې موږ مخکې دوبی ته راغلو ورکاپ نه مخکې نو ته درې ورځې کې ته هیڅ هم نشې کولای. په
د خوړو نړیوال پروګرام د کار په بدل کې د خوراکي موادو او نغدو پیسو د ویش باندې غور کوي. ځینو افغان فعالانو بیا یو کمپاین هم پیل کړی دی.
موږ د کمپاین سي پیل کړی هدف په افغانستان کې د اوسني کړکېچ او د لوګي په اړه باندې د خلکو خبرول دي.
غزنی کې د نجونو د یو ښوونځي راپور درته خبرو.
په هغه وختونو پسې ډېره خفه سوی یم، په ښوونځي پسې ډېره خفه سوی یم.
دویمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث لرو په هند کې د افغانستان په تړاو غونډه باندې غږیږو. تر هر څه مخکې به احمد تکل نه خبرونه واورو.
سلام په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د امریکا نوی استازي یو شمیر اروپایي او آسیایي هیوادونو ته په سفر ځي. اریانا افغان هوایي شرکت لندن څخه متحده عربي اماراتو ته ورځنۍ مسافر وړونکي الوتنې پیلوي او د کویت کابینې د سیاسي ناراضیانو د عفو د پروګرام لپاره د فرمان مسوده تصویب کړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو نوی ځانګړی استازی نن یو شمیر اروپایي او آسیایي هیوادونو ته په سفر ځي. تام ویست ویلي دي چې د دې سفر په ترڅ کې به د افغانستان لپاره د راتلونکو اقداماتو په اړه د امریکا له متحدانو او شریکانو سره خبرې وکړي. ښاغلی ویست پر ټویټر لیکلی دی چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان په مسله کې په ګډه عمل وکړي څو نتیجه ورکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر ټویټر لیکلی چې له ښاغلي ویست سره د هغه د سفر له پیل مخکې خبرې کړي. بلینکن ویلي دي چې د ویست د سفر لومړی ګام به پر بروکسل کې وي. تام ویست د زلمی خلیلزاد له استعفا وروسته د افغانستان لپاره د واشنگټن د ځانګړي استازي په توګه کار پیل کړ. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د خوراکي موادو او نغدو پیسو په بدل کې د کار د پر پروګرام د غور خبر ورکړی. د دبليو اف پی اجرایه رئیس ډیوید بیزلی دا خبره پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لمرستیال عبدالسلام حنفي سره په لیدنه کې کړې ده. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړي انعام الله سمنګانی پر ټویټر د ډیوید بیزلی او حسن او حنفي د لیدنې جزئیات خبره کړې دي. هغه ویلي چې اړو خلکو ته د کار په بدل کې د مرستو پروګرام به په مارکیټ کې پیسې زیاتې او د اقتصادي وضعیت په ښه کېدو کې به مرسته وکړي. له دې مخکې د طالبانو حکومت ویلي و چې د کار په بدل کې د غنمو د ویش پروګرام به پیلوي چې له مخې هر کس ته د کار په بدل کې د ورځې 10 کیلو غنم ورکول کېږي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته د معاشونو نه اجرا کېدل، د بیکاری زیاتېدل، د راکړې ورکړې کمښت او د نړیوال بانک لخوا د افغانستان د نږدې 10 میلیارد ډالر شتمنیو کنګلېدل د افغانستان د بدې اقتصادي وضع اصلي عوامل بلل کېږي. آریانا افغان هوایی شرکت لنن څخه متحده عربی اماراتو ته ورځنی مسافر وړونکو الوتنې پیلوي. د شرکت په خپل رسمي فیسبوک پاڼه اعلان کړی چې دغه الوتنې به هر ورځ له کابل څخه دوبای او له دوبای څخه کابل ته ترسره شي. آریانا داسې وخت دوبای ته بیا الوتنې پیلوي چې په متحده عربی اماراتو کې ګڼ افغانان وطن ته د تلو او برعکس له افغانستانه هم ګڼ خلک چې اماراتو کې کار کوي د الوتنو په تمه دي. وروسته له هغه چې طالبانو د اګست په 15مه افغانستان ونیوه، متحده عربی اماراتو ته د هوایي سفرونو بهیر له ځنډ او خنډ سره مخامخ شو. یوازې د پاکستان نړیوال هوایي شرکت PIA او د ایران مهان شرکت افغانستان ته الوتنې کولې. د شمالي مقدونیه پولیس وایي چې لسګونه پناه غوښتونکي د یونان سرحد ته نږدې په یوه لارې کې موندلې دي. پولیسو پرون یکشنبه وویل چې د غزمې یو موټر دا لارې د شمالي مقدونیه د پلازمینې سکوپیې د جنوب په 160 کیلومتره کې پراته خارګوټي ستار د ویران ته نږدې تعقیبوله. د پولیسو په وینا د دې لارې د تلاشۍ پر مهال 240 پناه غوښتونکي چې یو یې د بنګلادیش او نور د سوریې وګړي دي نیول شوي دي. پولیسو همداراز ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې دا په شمالي مقدونیه کې د پناه غوښتونکو لومړۍ ډله ده چې نیول کیږي. او د کویت کابینه د سیاسي ناراضیانو د عفو د پروګرام لپاره د یو فرمان مسوده تصویب کړه. د طرحه په پارلمان کې د سیاسي اپوزیسیون د وکیلانو لخوا له حکومت سره د روان کړکیچ د ختمولو لپاره د یو اساسي شرط په توګه وړاندې کړې وه. د کویت حکومت پرون په یوه اعلامیه کې وویل کابینه لازمه مسوده تصویب کړه چې اوس به د دې هیواد امیر ته وړاندې شي. د پارلمان له وکیلانو سره د حکومت کړکیچ د دې باعث شوی چې د قانون جوړونې چارې له میاشتو راهیسې په ټپه درېدلې دي.
احمد تکلو د افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه وویل. کولی شئ د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. وسم راځو د پروګرام اول مطلب ته. د افغانستان لپاره د امریکا نوی ځانګړی استازی ټام ویست نن یو شمیر اروپایي او آسیایي هیوادونو ته په سفر وزي. ښاغلی ویست ویلي د دې سفر پر مهال به د امریکا له متحدانو سره د افغانستان د پرمختګ په لارو چارو خبرې وکړي. ټام ویست تیره میاشت د زلمی خلیلزاد له استعفا وروسته د هغه ځای ناستی وټاکل شو. جزئیات په دغه راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی او د زلمی خلیلزاد ځایناستی ټام ویست نن یو شمیر آسیایي او اروپایي هیوادونو ته سفر پیلوي. دا پر دې مهمه دنده له ټاکل کېدو وروسته د ښاغلي ویست لومړنی سفر دی چې اول تمځای به یې بروکسل وي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي ویاړي چې دا دنده په غاړه اخلي او تر خواهي د امریکا د حیاتي ګټو پرمختګ او د افغانانو ملاتړ ته هیله مند دی. ښاغلي ویست زیاته کړي، زبنن اروپا او اسیا ته سفر وکړم چې له متحدانو او شریکانو سره د افغانستان په اړه د پرمختګ پر لارو چارو خبرې وکړم. نړیواله ټولنه باید په ګډه کار وکړي څو اغیزمن وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم په خپل ټویټر پاڼه د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي سره د لیدنې تصویر خپور کړی او لیکلی یې دی هغه به افغانستان ته له سفر وړاندې له نړیوالو شریکانو سره د افغانستان د مسایلو په اړه مشوره او خبرې وکړي. د ټام ویست یو مهمه دنده د افغانستان د مسایلو په اړه د سیمې او نړۍ د هیوادونو یو خپل کول دي. هغه چې زلمی خلیلزاد د دې اجمالو جوړېدو په ځلونو یادونه وکړه خو پایله یې معکوسه وه. له افغانستان د امریکا او نټو ځواکونو له وتو وروسته تر ډېره د امریکا او لویدیځو چارواکو دریس پر دې څرخي چې په دې هیواد کې پلان شوی ماموریت بریالی نه و. زلمی خلیلزاد هم وروستیو کې څو ځله وویل هغه ډول یې چې غوښتل د افغانستان د سولې پروسې بهیر بشپړ نه شو. د هغه اشاره د واکت داسې لیک ته و چې ټول بنسټونه یې ونړول او د افغانستان د تیرو شل کلونو لاسته راوړنې یې یا له منځه یوړي او یا یې هم د نابودۍ تر کچې ورسولي. دا ناهیلي تر دې کچې ده چې د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل خپل نوې مرکه کې چې د ویچ ویل سره یې کړي ویلي هغه څه چې افغانستان کې وشول په اړه یې ناهیلي ده. میرمن میرکل چې د واک وروسته شپې ورځې دي زیاتوي دوی ډېر ناراحته دي. هغه څه چې دوی افغانستان کې وغوښتل ورته ونه رسېدل. د یو داسې پر ځان بسیا سیستم جوړول چې نجونې ښوونځیو ته ولاړې شي او ښځې خپلې هیلې پوره کړي. که څه هم د دوهې هوکړه چې زلمی خلیلزاد لاسلیک کړه واک کې د طالبانو ګډون ته زمینه برابروله خو پایله یې په بشپړ ډول د جمهوري نظام نسکورېدل وو. هغه څه چې خپله خلیلزاد وایي په دې اړه یې وړاندوینه نه وکړي. خو اوس چې د طالبانو له واکمنۍ نږدې درې میاشتې تېرېږي لا هم د طالبانو او امریکا ترمنځ اړیکې نورمال نه دي. پر افغانستان له واکمنۍ وروسته طالب او امریکایي پلاویو په دوحه کې یو ځل سره کتلي. دواړو خواوو دا ناسته مسلکي او مهمه بللې وه. تر دې چې طالب چارواکي هیله مند امریکا به د افغانستان کنګل شوې پانګه هم ژر آزاد کړي. خو متحده ایالاتو وویل طالبان لا هم د دې پیسو د سپارل کېدو جوګه نه دي. د طالبانو حکومت د افغانستان په اړه د امریکا د نوي استازي سره د ښو اړیکو هیله کړې او وایي له نوي استازي سره به چارې ښې پر مخ ولاړې شي. طالب چارواکي وایي د دوهې تړون په بشپړ عملي کولو سره به د دواړو حکومتونو اړیکې هم عادي شي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړې
ازادي راډیو ته غوښتنه ده خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی اجرایی رئیس وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د خوراکي موادو او نغدو پیسو په بدل کې د کار په پروګرام غور کوي. دا څرګندونه داسې وخت کې چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په افغانستان کې لوږه، بېوزلي او بیکاري زیاته شوې. په ټولنیزو شبکو له دې جملې ټویټر کې یو ډله ځوانو فعالانو یو کمپاین پیل کړی چې د نړیوالو پام افغانستان ته لا زیات کړي. په دې اړه زموږ همکار د دې کمپاین لیو چلوونکي حبیب خان سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې دوی دغه کمپاین په څه هدف پیل کړی.
موږ د کمپاین سی پیل کړی هدف یې په افغانستان کې د اوسني کړکېچ او د لوږې په اړه باندې د خلکو خبرول دي، او تر څنګ یې موخه دا ده چې په دې اړوند باندې د نړیوالو ادارو، هیوادونو، خلکو څخه مرسته راجلب کړي تر څو پورې افغانان د لوږې ونه مري. ځکه ملګرو ملتونو د راپور په بنسټ باندې د 2020 کال تر نیمې پورې به 90% افغانان د بېوزلۍ د کرښې لاندې ژوند کې. دا په دې معنا ده چې ډېر خلک به درې وخته د خوړلو لپاره څمونه لري. نو د دې کمپاین موخه همدا ده چې د لوږې او فقر مخه ونیول شي په افغانستان کې.
نړیوالو هم له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. فکر نه کوي چې د لوږې په ختمېدو کې به موثر تمام شي دغه مرستې؟
د افغانستان اوسنی نفوس نږدې 40 میلیونه خلک دي. نو د دې 40 میلیونه خلکو د ګیډې د مړولو لپاره بېخي ډېر زیات مرسته ته اړتیا ده، ځکه د تیر په پرتله باندې زموږ نسبتا په افغانستان کې تجارتونه او دند درلودلي خلکو د طالبانو له راتګ سره او د طالبانو یرغل سره ډیرو خلکو خپلې وظیفې له لاسه ورکړې دي. ډیر بزنسونه او سوداګریز فعالیتونه په ټپه باندې درېدلي دي. بېخي ډیر خلک ډېرو زیاتو مرستو ته اړتیا لري. دغه مرستې باید جاري وساتل شي او لا هم زیات شي. او په عین حال کې د افغان ښوونکو هغه دولتي مامورین چې ماشینه نه لري، چې ماشینه اوس نه لري، دوی ته باید هغه ماشینه ور ورسیږي تر څو پورې دوی وکولی شي خپل کورنیو ته خواړه برابر کړي. لا هم ډېر زیات مرسته اړتیا ده او د اوسنۍ مرستې کافي نه دي.
طالبانو هم ژمنې کړي دي چې د روان بحران د لوږې د ختمېدو او د ستونزو د حل لپاره به دوی اقدامات کوي. څه فکر کوي چې د طالبانو دغه هڅې به نتیجه ورکړي؟
طالبان یوازې په جګړه کې تکړه دي. دوی د حکومتوالۍ هېڅ توان نه لري او نو د حکومتوالۍ په اصولو باندې پیږي. دا خو له بېخي لرې خبر ده چې د اوسني کړکېچ د مهارولو توان دی ولري. دا د طالبانو له توانه وتلې خبر ده، ځکه دوی که اوس موږ د طالبانو ټول ټاکنې وګورو، ټول دولتي ادارو کې دوی مولان ټاکلي دي. نو کاغه د آی ټی اداره د ملت مولان ټاکلي دي، که د برق اداره د غل لپاره مولان ټاکلي دي، طبي پیخو په وړاندې مبارزې اداره د ملت مولان دي، او په هره برخه کې دوی مولان ټاکلي دي. نو دا ښکاره خبر ده چې مولان یوازې په دیني برخه کې زده کړې او پوهه لري او نشي کولی چې په تخنیکي او مسایلو باندې دوی برلاسي واوسي. نو طالبان په هیڅ ډول د دې وړتیا نه لري چې روان کړکېچ په افغانستان کې مهار کړي. نو د دې لپاره نړیوالې ادارې او بشر دوستانه هیوادونه باید په افغانستان کې د فقر او د لوږې د دې کړکېچ په مخنیوي کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
د خوړو د نړیوال پروګرام لخوا په افغانستان کې د یو نوي پروګرام په پیل باندې راپور و. تر هغه وروسته مو مرکه واورېدله چې په مرکه کې د یو افغان فعال سره خبرې شوې وې. هغه د ټویټر باندې یو کمپاین پیل کړی دی چې په افغانستان کې د لوږې په اړه پوهاوی زیات شي او د نړیوالو مرستې هم په دې تړاو جلب شي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشری
په هنه
اوس مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پزماګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د کرکټ مینوالو ته یو مفصل راپور لرو. د 2020 شلوریز نړیوال جام سیالیو کې د افغان لوبډلې سفر پای ته ورسید. په دې سیالیو کې افغان لوبډلې یوازې سکاتلند او نیمیبیا ته ماتې ورکړه، خو د پاکستان، هند او نیوزیلند په وړاندې ماته ومنله. په دې راپور کې په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان د ټیم په لوبه باندې تمرکز شوی دی.
د کرکټ د 2020 نړیوال جام په سیالیو کې د افغان لوبډلې وروستۍ لوبه نیوزیلند ورته په 8 وکټو ماتې ورکړه. د لوبه تیره ورځ ناوخته د ابوظبي په لوبغالي ترسره شوه، په چې افغان لوبډلې وګټله او په ټاکلو 16 اورونو کې 124 منډې وکړې، چې مقابلې لوبډلې یاد هدف د سیالۍ په 13 اور کې پوره کړ او په دې سره افغانستان په نړیوال جام کې خپل سفر پای ته ورسوه. د افغان لوبډلې دا سفر له خوښیو، ماتو او بریاو سره مخ و. د سکاتلند او نیمیبیا په وړاندې بریاو افغانان خوښ کړل، خو د پاکستان، هندوستان او نیوزیلند په وړاندې ماتو خفا او ناهیلي. که څه هم په کور دننه او بهر وړاندوینې دا وي چې ښایي افغان لوبډله د دې سیالیو تر نیمه پایلوبې سفر وکړي، خو اوس ښایي وویل شي چې افغان لوبډلې ته لا هم اوږد مزل ورلغاړې دی تر څو پیاوړې لوبډلې ماتې کړي. د کرکټ افغان څارونکي وایي په دې سیالیو کې افغان لوبډله له تمې خلاف ولوبېده او ډېرې ښې لاسته راوړنې یې نه درلودې. لیکوال او د کرکټ افغان څارونکي بختیار ساحل وایي ټولو 15 لوبو ته په کتو ویل کېدای شي چې د افغانستان لوبډلې د توپ وهنې ستونزه چې له کلونو راهیسې لري لا هم پر خپل ځای ده.
په بیټینګ کې لکه څنګه چې موږ او تاسو ټولو ولیدل، د وړو ټیمونو خلاف افغان لوبډله بیا هم ښه لوبې ده، خو د غټو ټیمونو خلاف درې لوبې وکړې. په درې واړه لوبو کې زموږ بیټینګ فلاپ و او زمونږ مکمل بیټینګ چې وده چلی ده یوازې یو لوبغاړي یا دو لوبغاړو وکړی شو 30+ رنز یا 50+ رنز وکړي. موږ ولیدل چې په افغان توپ وهونکو کې لا هم ورلد کلاس توپ وهونکی نشته.
د کرکټ بل افغان مینوال او څارونکي سمی هلال هم ورته نظر لري، خو وایي نه یوازې دا چې په بیټینګ کې ستونزې ولیدل شوې، بلکې د فیلډینګ یا ټولونې په برخه کې هم افغان لوبغاړي له ورته ستونزې سره مخ دي. دی وایي د دې تر څنګ نړیوال جام ته د لوبډلې په انتخاب کې هم خپلوي، انډیوالي او سفارش پالل شوی و، او یو شمېر هغه پیاوړي لوبغاړي چې متحده اماراتو ته وړل شوي وو یوازې د لوبې لیدونکي پاتې شول، تر اخره ورته په لوبغالي کې د لوبېدو چانس هم ورنکړل شو.
بل مهمه خبره دا و چې زیاتره ځوان لوبغاړي ځان سره وړل شوي عربي امارات ته، خو دوی تر اخره پورې د اوبو چلولو لوبغاړي پاتې شو. نه دا چې دوی ګراوند کې لوبول سوی وی، مانا دا چې هماغه 12 کسیز اسکواډ، 12 کسیز اسکواډ تر اخره پورې ولوبول شو. هغه اسکواډ چې موږ په 15 لوبو کې ولوبو، خو زیاتره لوبغاړي پکې بېخي ناکام وو. مانا دا چې دوی نه په لومړۍ لوبه کې خسیالي ترسره کړه او نه په روسي لوبه کې خسیالي ترسره کړه.
د کرکټ ملي لوبغاړی ګلبدین نایب هم ځینې ستونزې مني، خو متحده عربي اماراتو ته د لوبغاړو ناوخته تګ، له نړیوال جام وړاندې افغان لوبډلې ته د نړیوال کرکټ زمینه نه برابرېدل او د پراخه تمریناتو نه کول هغه لاملونه یادوي چې لاملی افغان لوبډله له نیمه پایلوبو وړاندې له سیالیو بهر شوه. خغلی نائب له نیوزیلند سره لوبي ورسته په خبري کانفرنس کې وویل
اتنه همي اوس نه مونږه ایس انټرنیشنل کرکټ نه وکړ او بل دوبي ته مونږ راغلو درې ورځې مونږ مخکې دوبي ته راغلو ورکاپ نه مخکې نو ته درې ورځې کې ته هیڅ هم نشې کولای په خو ستا بعض شانو کې ډیر کار کول پکار دی څنګه ستا ویلې بولینګ اړخ دی مونږه ماشاءالله په دنیا کې نړۍ کې بهترین نه خو په دې باندې نه کیږي باید مونږ په بیټنګ برخه کې هم باید ټاپ آرډر چې کوم دا باید مخکې راځي نو بیا هم دریو سلور پنځو کسانو ټیم میچ نسی ګټلای دله پر ډیر کار کول پکار دی
خو نو موړی مینوالو ته ډاډ ورکړ چې افغانستان د نړیواله درجه بندۍ پر بنسټ سر لوو ساده 2022 تم نړیوال جام شلوریزه سیالیو ته کوالیفای شوه دوی به هڅه وکړي افغانانو ته بریا وراوړي ګلبدین نائب افغان کرکټ بورډ اداره هم ګرم او غنل چې لدی سیالي وړاندې ل نړیوالو لوبډلو سره د سیالي په کولو ونتوانی ده دی وای که کرکټ بورډ له سیالۍ وړاندې لوبډلې ته له پیاوړو ټیمونو سره د لوبو زمینی برابرې کړې وای خای اوس پایله بدله وای د ملي لوبډلې دی لوبغاړي د کرکټ له افغان مینوالو مننه وکړه چې د لوبډلې د هڅونې لپاره لوبغالي ته ورغلل او د دوی ملاتړ یې وکړ د کرکټ شلوري د نړیوال جام د 12 ټاپ لوبډلو پړاو د 3 اکتوبر میاشتې په 23مه په دوه ګروپونو کې د هندستان په قربتو په متحده عربی اماراتو کې پیل شو افغانستان له هند پاکستان نیوزیلند سکاټلند او نیمیبیا سره ولوبید په بل ګروپ کې بیا انګلند استرالیا جنوبی افریقا ویسټ انډیز سریلانکا او بنگلاديش له یو بل سره مخامخ وو نیوزیلند پاکستان استرالیا او انګلند د دې سیالیو نیمه پایلوبه ته وتلی لومړی نیمه پایلوبه د رواني چهارشنبه په ورځ د پاکستان او استرالیا او دویمه یې د پنځشنبه په ورځ د انګلند او نیوزیلند ترمنځ ترسره کیږي د دغه نړیوال جام پایلوبه به د رواني یکشنبه په ورځ د نومبر په 14مه ترسره شي
د کرکټ د نړیوال شلاوري جام په تړاو مو مفصل راپور واورید په راپور کې د افغانستان د ټیم په لوبه باندې تمرکز شوی و دا چې افغان لوبډلې د سکاتلند او نامیبیا په وړاندې لوبې ګټلې وي او د دریو نورو لویو ټیمونو هند پاکستان او نیوزیلند په وړاندې خپلې لوبې له لاسه ورکړې وي په دې باندې مو مفصل راپور او معلومات واورېدل په همدې تړاو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم له یو پخوانی لوبغاړي او د کرکټ له روزونکي هستیګل عابد سره غږیږو عابد صاحب مننه چې مرکې ته حاضر شوی روان نړیوال جام سره افغان ټیم خدای پامانه وکړه څنګه چې تمه کېده آیا مغسی اولو بي د افغان ټیم کې څنګه
سلام او احترام سبیح الله صاحب تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته بالکل ما د افغانستان لوبډله څنګه تمې هیلې او توقعات تر نه وو هغه چې ونه درېدله البت ستاسو دغه رپورټ هم ما اورېد زمونږ لوبډله همېشه لاندې ډول ټیمونو سره ښه مقابله نه بلکې یو طرفه مقابله ورسره کوي خو پورته لیول کې هغه ټیسټ فل نیشن ټیمونه چې دي هغوی سره بیا زمونږ لوبډله همېشه بیا لوبه زمونږ له خوانه اغوسته یو طرفه وي زمونږ لوبډله کې مشکلات ډېرې برخو کې مشکلات مونږ ولیدل چې مشکلات پکې شته دي او دغه مشکلات بدبختانه به وایم چې په افغانستان کرکټ بورډ کې دا تیرو لسو کالو نه مونږ ورته ګوته کړې دي او داسې کسان رانغلل چې تخنیکي اړخ ته ډېر متوجه وو
د وړو ټیمونو په ارتباط خبرې وکړي مګر غټ ټیمونو سره هم افغان ټیم ښه لوبېده د پاکستان لوبه د افغانستان په لاس کې و خو په 19مه اور کې لوبه ور تسلیم شو فکر کوي دغه سي وړي غلطۍ ولې کیږي نورو ټیمونو کې دغه وړو غلطۍ باندې ډیر کار کیږي او جوړیږي خو افغان لوبډله ولې دغه مسلې ته پام نه کوي مثلا په لوبغاړي چې ډیر حساب نه کیږي ولې دغه سي مهم اور ته راوستل شي د کرکټ دی روزونکو متخصص په توګه کوي
همدغه مشکل د ګوره که پاکستان سره مونږه تقریبا تیر څلور پنځه لوبې وګورو ټول لوبې مور سره اخري اور سره سوال دي او په اخري اور کې بیا پاکستان باندې لښوي دا همدغه مشکلات دي مونږ سره د سپیشلیست کرکټ ران چې دي متروز پورې مونږ سره نشته سپیشلیست مطلب دا کې یو بالر خیر زمونږ سره و چې یو تل شپې تو پورې په بندو ته پورې بالر دې پیدا شي یو تل دې جو پورې بالر دې مونږ سره خو هغه بالر چې میچوري هغه بالر ذهن جوړي هغه بالر سره هغه بالینګ ټارګټ بالینګ ور سره اغه سره هغه ورایټی یعنی هغه هر څه ورته وي نو یو ځې مونږه ګوګورو زمونږ لوبډله راشد ارمان او محمد نبی او مجیب الرحمن باندې مونږ همیشه تا کې کړی دا منګور تر الله وندره ما چولې دی هغه تر اوسه پورې ګلبدین نائب او کریم جنت او دادینه کسان که موږ تاسو ګورو نو ویني لاګ دوی چې دی ورته کله کله لګ ما ګزاره کوي د افغانستان ټیم چې دا که دا ټیم چېرته په نړیوال سینډر باندې زموږ لوبډله فل ممبرانو سره صحیح کرکټ کول غواړي موږ سره جینوین پاس بالران پکار دي همیشه باید موږ سره لوبډله کې جو دانې پاس بالران یې صحیح بالران یې هغوی کنډولي یو دی سره راونډري یو درې دان نګي مجیب او راشد چې دا ترته پورې ټی ټوینټي کرکټ کولای شي دوی دی لګیاي نو همدغه مشکل زموږ لوبډله کې او بیټنګ نه ته کې کوو زموږ لوبډلان چې دي دوی کرکټ چې دا هغه
افغانستان کی الته بخو نتیجه ورکړي ثابت بشي خ کسنګ
اور د بیټنګ هغه موږ یو خل زمنګ له ګل بیټنګ کې هاي زمنګ سترنګ چې دا بالینګ دی موږ کوي نو ته همیشه چې موږ خبرې کړې دي او موږ ډیرو به کټلې دي زمنګ کوي نو ته بالینګ دا بیټنګ کې موږ سر نه تر اوسه پورې مشکل لرو زمنګ په درنګ تاسو ګوري هغه د سنت ویلې بلی چې همیشه هغه کیند په اړه سٹارټ ورکي دا لاندې وان ډاون کوه ټو ډاون او تری ډاون کوه هغه هم تر اوسه پورې سم نه ویلې بلی زمنګ بیټنګ کې یو یا زبر مینان کله کله دې پوزیشن برابر کې چې هغه افغانستان کے
افغان ٹیم خورا لخیرہ افغانستان کرکٹ روزن کے متخصص ہستی گل عابد چې د افغانستان د کرکټ د ټیم په لوبه باندې لمک سره مرکه وکړه اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه خبریږي
هوایی په نږدې راتلونکي کې به د هوایي بندر له لارې هم سوداګري پیل شي دا د خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل د سوداګرۍ او پانګونې خونې هڅې روانې دي چې د هوایي دهلیزونو له لارې واردات وشي ښاغلی مومن په دې اړه کومه کره نیټه ونه ښودله چې کله به د هوایي دهلیزونو له لارې واردات پیلېږي خو ویل چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د هوایي دهلیزونو له لارې هیڅ واردات نه دي شوي نوموړي همدارا زیاته کړه د طالبانو له حاکمیت مخکې افغانستان وچ او تازه میوه سبزیجات طبي ګیاوې لاسي صنایع غالۍ او زعفران هند چین او نور هیوادونو ته صادرول او په بدل کې نور د ضرورت وړ توکي افغانستان ته واردول یو ونې وړاندې هم په لومړي ځل د طالبانو په واکمنۍ کې زرنغوزي د هوایي دهلیز لارې چین ته صادر شول افغانستان په لومړي ځل په 2018 کال کې د هوایي دهلیز لارې هند ته د خپل توکو صادرات پیل کړل او له هغه وروسته دا چاره نور هیوادونو ته هم وغځوله د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت سرپرست د ترکیې له سفیر سره په کابل کې ولیدل په خبر پاڼه کې چې د دې وزارت له لوري خبره شوې ده راغلي چې د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت سرپرست مولوي عبدالرحمن راشد د ترکیې له سفیر سره د دوه اړخیزو همکاریو په ځانګړې توګه د کرنې په برخه کې خبرې کړې دي په خبر پاڼه کې راغلي دي چې ښاغلی راشد د هیواد وروستیو اقتصادي ستونزو ته په کتو د ترکیې له سفیر څخه غوښتي چې د کرنې مالدارۍ او افغان بزګرو ته د تخنیکي وسایلو د ورکول په برخه کې مرسته وکړي په دې ناسته کې د ترکیه سفیر جهاد ارګینای د ترکیه د هر اړخیزو مرستو د دوام ژمنه کړې او ویلي دي چې سړې خونې او ذخیرې به د پروژو له لارې جوړې کړي او په نورو برخو کې به هم همکاري وکړي ترکیه تر دې مخکې په هرات سمنګان بلخ او جوزجان ولایتونو کې د زعفرانو له تولیدونکو سره همکاري کړې وه او د هم نن ورځ د کابل په شهزاده سرای کې د افغاني په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیا یو امریکایي ډالر یو نوی افغاني او شل پوله یو یورو یو سل څلور افغاني یو انګلیسي پاوند یو سل شل افغاني یو درش پوله یو سو دریال درویشت افغاني او اتیا پوله زر ایراني تومانه درې افغاني او درش پوله زر هندۍ کلداري یو زر اتیا افغاني او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه افغاني
مننه کوم چې د ازادي رادیو دغه خبری پروگرام ته متر دي د ما غوږ نیولې ده هیله ده چې د پروگرام ټول مطالب مو اوریدلې وي د پروگرام په دویمه نیمه کې به 15 دقیقې اونیز بحث ولرو خو تر هغه مخکې چې وخت په افغانستان کې دولس نیمه کېږي، د غرمې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه له احمد تکل اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا نوی ځانګړی استازی نن یو شمیر اروپایي او آسیایي هیوادونو ته په سفر ځي. ټام ویست ویلي دي چې د دې سفر په ترڅ کې به د افغانستان لپاره د راتلونکو اقداماتو په اړه د امریکا له متحدانو او شریکانو سره خبرې وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د خوراکي موادو